د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایازم د سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ادارو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د خیبر پختونخوا گورنر د امن خبرو په اړه سرګندونو د افغانستان فوټبال لوبډلې د جنوبی ایشیا اتلولې د ګټلو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان او وسلوال طالبان یو بل ته خپل بندیان خوشی کړی دي. په بلوچستان کې ځینو بلوڅ بیلتون غشتونکو له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی دي. د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیران نن د روس پر هغه پلان خبرې اترې پیلوي چې لمخې به د شام کې میوې وسلې لمنځه وړل شي. په بلوچستان کې ځینو بلوڅ بیلتون غشتونکو له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی دی. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند ویان شیر محمد بوکټي ویلي دي دوی خبرې اترې نه بلکې یوازې خپلواکي او آزاد بلوچستان غواړي. شیر محمد بوکټي د چرشنبه په شپه له نامعلومه ځایه د سټلایټ ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم ډیرو بلوڅ سیاستوالو له پاکستانی حکومت سره د خبرو هڅه وکړه خو د ده په خبره هغه ټول ووژل سو.
نواب نوروز چې خبرې اترې کولې او هغه ته یې د قرآن واسطه ورکړې وه د هغه څه حشر سو. دوی له نواب اکبر بوکچي سره هم خبرې اترې کولې د هغه یې کوم حشر کړ او همداسې مړې اوس هم غورځول کېږي خلک ترې تم کېږي اپریشن تر اوسه روان دی. په بلوڅو کې د دوی پر ضد دومره نفرت دی چې په اوس ورځو کې کله چې جنرال اکیانی سوی ته راغلی و بلوڅو یې په توپونو او بمونو استقبال وکړ.
خو د بلوچستان حکومتي ویاند جان محمد بولیدی بیا وایي چې د دوی په حکومت کې دومره اتوان سته چې له ناراضه بلوڅو سره د خبرو له لارې د سوبې ستونزه هواره کړي. د لغه وروسته ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت له خوا را بلل سوي ټولګوندیزي غونډې د بلوچستان د ستونزې د هوارولو او ناراضه بلوڅو سره د خبرو کولو لپاره واک وزیرالله ډاکټر عبدالملک بلوڅ ته ورکړ. د پاکستان استخباراتي ادارو او په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځینو سرچینو تیر شپه رسنیو ته ویلي چې د امن په خبرو اترو کې د پرمختګ په خاطر د باور رامنځته کولو لپاره یو بل ته خپل بندیان پریښي دي. ویل کېږي چې په دې لړ کې شپږ طالب بندیان او دوه د اف سي عسکر خوشي کړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د بندیانو دا تبادله د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه شوال کې شوې ده. رسنیو د طالب سرچینو له خولې دا هم لیکلي دي چې په شپږ طالب بندیانو کې درې د بنو او درې د جنوبي وزیرستان د واڼه له زندانه خوشي کړل شوي دي چې ټول له محسود قبیلې سره اړه لري او د اف سي ځواک خوشي شوي هغه دوه عسکر دي چې وسلوارو طالبانو د 2012 کال په درېمه میاشت کې له بلوچستانه تښتولي وو. خو بل پلو د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې آیس پی آر لخوا دا خبر رد شوی او وسلوارو طالبانو د مرکزي ویان شاهد لا شاهد لخوا په دې اړه سندې ویل شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په لومړي ځل یو نړیوال کپ وګاټه. افغان لوبډلې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د جنوبی اسیا د فوټبال فیډریشن د ټورنمنت په پایلوب کې د هند لوبډلې ته په 2-0 ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې له دې بریا وروسته د کابل په ګډون د هیواد په ټولو برخو کې خلکو څو ته راووتل او خوشحالۍ ولمانځلې. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي له دې ښکاري چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او څوک یې مخه نسي نیولی.
د افغانستان د ملت دي دا کامیابی ډېر مبارک زموږ ځوانانو وښودله چې د هرې مقابلې وړتیا لري. خپل وطن او خپل خلک ترقی ته رسوي او افتخارات زموږ د ځوانانو زموږ د ټیم مبارک. د افغانستان د خلکو د ملت مبارک وي او دا موږ ته یو لوی امید دی. دا موږ ته یو لویه نشانه ده چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولی نشي. ځوانانو د افغانستان بیرغ مو پر اوږو دی. د افغانستان بیرغ مو دنیا ته په افتخار لوړ کړي.
افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل و چې په 1945 کې د ایشین فوټبال کنفیډریشن بنیادی شو. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف به نن د روس پر هغه پلان خبرې اترې پیل کړي چې له مخې به د شام کیمیاوي وسلې له منځه وړل سي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې اترې په جنیوا کې کیږي چې د کارپوهانو ډلې به هم پکې ګډون کوي او تر دوه ورځو به دوام لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سی شنبې په شپه په یو وینا کې وویل چې ده له کانګرس غوښتي چې پر شام دي د برید د اجازې لپاره د ده پر غوښتنه د رای اچول وځنډوي او سفارتي هلو ځلو ته دي وخت ورکړي. رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړو د چهارشنبې په شپه سره لیدلي او د فرانس پر هغه قرارداد سره ژغېدلي چې د بشار الاسد پر حکومت د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو او یا هم پوځي بریتا د تیاری ژغ کوي. د فرانس دا وړاندیز هغه څه دي چې روسیې مخالفت کوي. د شام د کیمیاوي وسلو د لرې کولو لپاره په ملګرو ملتونو کې هم د یو پریکړه لیک د مسودې په اړه ډیپلوماتیکي خبرې اترې تیز شوې دي. د مشک پر دې سلا شوې دي چې خپلې کیمیاوي وسلې به د نړیوالو واک ته ورکړي او په دې توګه د بشار الاسد د رژیم پر ضد د امریکا د پوځي حملې بوران کم شوې دي. خو روس د امریکا او فرانس هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي د ملګرو ملتونو پریکړه لیک دي الزامي وي او دا ماده دي هم پکې اضافه سي چې د پریکړه لیک له سرغړونې وروسته به سختې نتیجې ولري. او په عراق کې پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ماښام په بغداد کې د شیګانو پر یو جماعت د نږدې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 55 ټپي کړي دي. دا چاودنه د بغداد په شمال ختیځ ضلع کاسره کې شوې ده. په سمدستي توګه دا نه و څرګنده چې دا برید بچا کړی وي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې ونیزي خبرونه رپورټونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شئ. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو او د وسلوال طالبانو لخوا د دوو اف سي اهلکارانو د خوشی کولو په بدل کې شپږ وسلوال خوشی کړي دي. کارپو ایمل خټک وایي دا یو ښه ګام دی.
زما په خیال دا یو مثبت قدم دی او یو کانفیډنس بلډینګ میجر چې ورته وایي چې د اعتماد تازه د روغې جوړې لپاره یو ماحول پکاري هغه لپاره یو ښه شرط ما تخکاري.
د افغانستان ملي لوبډلې د نیپال په پلازمینې کټمنډو کې هند ته په 2-0 ماتې ورکولو سره د جنوبی ایشیا فوټبال اتلولې وګټله. افغان ولسمشر په دې بریا قام ته مبارکي وویل.
دا مشته یو لوی نشانه ده چې افغانستان د خپل ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولی نشي. ځوانانو د افغانستان بیرغ په دنیا ته په افتخار لوړ کړی. مبارک مو سه.
د افغانستان د شولې د عالی شورا یو غړی وای پاکستان له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو کې مهم کردار ترسره کولی شي.
مګر زه په دې معتقد یم چې دا د مطلق د چا په کنټرول او د چا په سلطه او په اختیار کې وي.
د خبرونې په دوه مینمای کې اونیس پروګرام اتلان کې بعد د پښتو موسیقي د مشهور کمپوزر او سندرغاړي رحیم غمزده د ژوند په اړه واوري.
هماغه و چې بیا د کلو په حجرو بانډو کې به ځوانان راټولېدل نو غمزده به ورته رباب وایي. رباب یې ډېر مشهور شو دی په لومړیو کې په ربابي باندې مشهور.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یې. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکو او د وسلوالو طالبانو زینو سرچینو رسنو ته ویلي چې تیر ورځ امنیتي ادارو د دوو اف سي اهلکارانو د خوشی کولو په بدل کې شپږ وسلوال طالبان رها کړي دي. د سرچینو په وینا دا ګام د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد د بحالۍ په لټ کې پورته کړی شوی دی. بلخوا په رسمي توګه د فوج او یا هم د طالبانو لخوا د دې خبرې تصدیق نه دی شوی. نور تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبریال کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکو او په وزیرستان کې د طالبانو ځنا زرایو رسنیو ته بیګاش په ویلي چې د ټول ګوندیزا غونډې نه پس د مذاکرات او پروسې په لړ کې د دولت او طالبانو ترمنځ اعتماد بحالۍ لپاره د دواړو فریقینو ترمنځ د بندیانو خلاصون تبادله شوه. د غزرایو وایي د بندیانو دغه تبادله د دولت او طالبانو ترمنځ 13 ورځ د شمالي وزیرستان لره پرته سیمه شوال کې شوه، چرته چې د طالبانو شپږ قیدیان خوشی کړل شوی او په بدل کې طالبانو دوه اف سی اهلکاران خوشی کړل. د طالبانو ذرایع د نام نه خودلو په شرط رسنیو ته ویلي د تحریک طالبان پاکستان شپږ بندیان، درې د بنو زندان او درې د جنوبي وزیرستان وانا زندان چې د پولیټیکل انتظامیه په ولکه کې وو خوشی کړل شوی دي. دغه ذرایو د خوشی کړل شوی طالبانو نامونه اسماعیل، محمد ایاز، آیا خان، پیرزاده خان، فرمان الله او سوهیل خان خودلی دي. د دوی په وینا د طالبانو لاړخه خوشی کړل شوی دوه اف سی هغه اهلکاران دي چې وسلوالو طالبانو 2012 کال دریمه میاشت کې د بلوچستان نه اغوا کړی ول، خو دا دوی نامونه یې نه دي په ګوته کړي. د طالبانو ذرایع وایي خوشی کړل شوی شپږ وړه طالبان د جنوبي وزیرستان مسعود قبیله سره تعلق لري. د دوی په وینا دوه اف سی اهلکاران چې د طالبانو لخوا خوشی کړل شوی میرانشاه ته رسېدلي. بل طرف ته د پاکستان فوج عمومي اړیکو څانګې ISPR د دې خبرې تردید کړی او تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد لاړخه هم تر اوسه د دې خبرې تصدیق یا تردید نه دی شوی.
کدمنه اوردر کو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. سرنګ تاسو واوردل چې په شمالي بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادله شوې، که هم دواړو خواوو د دې خبرې تصدیق نه دی کړې، خو کارپوهان دا یو مثبت ګام بولي. په اسلام آباد کې مې کارپو ایمل خټک سره په دې موضوع یو مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د قیدیانو تبادلې ته نوموړې په کوم نظر ګوري. نو دې په جواب کې وایي
که دغه تبادله واقع شوی وي نو دغه شپکه چې دي دا ډېر مهم کسان دي او دا د ځینې خلک مخکې نه هم دا غي مطالبه وي په هغه کې شامل وو. نو زما په خیال دا یو مثبت قدم دی او یو کانفیډنس بلډینګ میجر چې ورته وایي چې د اعتماد سازۍ چې کوم د روغې جوړې لپاره یو ماحول پکاري هغې لپاره یو ښه پیش شرط ما تخکاري او داسې ښکاري چې دواړو خواوې چې دی نو دې ته اوس مجبوره شوي دي چې یو بل سره کښېني خبرې اترې وکړي. څه هم که ځینې داسې عوامل یا داسې ګروپونه به وي په علاقه کې چې هغوی به دا نه وغواړي چې د طالبانو او د پاکستاني حکومت مینځ کې روغه جوړه وشي، ولې بیا هم داسې ښکاري چې ځینې خواوې داسې شته چې هغوی د دې خبرې احساس کړی دی او د دې خبرې ضرورت محسوسوي چې په کار دار چې یو څه قسم معاهده وشي چې هغې مطابق چې بهنو فریقین په یو بل باندې غم غرض نه لري. البته دا ده چې که د شا دا خیال وي چې د داسې قسمه معاهدو سره به په علاقه کې امن راشي نو په عمومي توګه په علاقه کې امن خو نه شي راتلی. البته دا ده چې د پاکستان ځینې څوکي یا چې دی نو ځینې علاقو کې صورتحال داسې راشي چې هغه تمام د امن صورتحال ویلی شو، ولې دلته کې چې کوم عوامل دي د جنګ او د بوران یا د منازلې هغه ډېر زیات دي او ډېر ژور دي. نو په دې وجه باندې د داسې قسمه معاهدو نه دا توقع نه شي کېدی چې دا به د مسلې مستقل حل.
ستاسو په نظر باندې په دې وروستو کې د ټول ګوندیز کانفرنس شوی او په هغې تر مخه وسلوال طالبانو سره خبرې تیرې کیږي او په هغې کې د اعتماد سازۍ خبرې هم شوې وې، ستاسو په نظر باندې دې نه مخکې هم تیر ځل هم ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي وو او په هغې کې دا خبرې شوې وې چې د امر خبرې تیرې وکیږي، نو په دې وروستو کې او د اوسني هغه کې که موږ وګورو نو د رپورټونو تر مخه دا شپږ وسلوال طالبان چې دي دا خوشي کړي شوي دي. ستاسو په نظر باندې دا به را روان ورځو کې د سیمه کې د امن راوستو لپاره څومره ګټور
دغه خو ارسه د کنډوماتي کانفرنس نه پس نه دي. دی دا خو چې کله موجوده حکومت رالو او دې نه مخکې ځینې خلک لګیا وو هغوی کوششونه کول او ویل کېږي چې یو سابقه جهادي مشر فضل الرحمان خلیل او یو متقاعد فوجي افسر میجر عامر یا داسې نور خلک دا خلک یادېږي چې دوی لګیا وو د حکومت د موجوده حکومت په نمایندګۍ باندې خبرې اترې شروع کړې وې او یو ځمکه رول د خبرو اترو لپاره. نو زما په خیال باندې دا کوششونه د دې کنډوماتي کانفرنس نه پس نه بلکې دې نه مخکې نه شروع.
ایمل خټک صاحب چې د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت آیا په دې خبرو اترو کې په یو خبره باندې متفق دي او کنه؟
تر اوسه پورې خو دا ښکارېده چې وفاقي حکومت په خپل سر باندې لګیا دی دغه قسم کارونه کوي او صوبایي حکومت چې دی نو هغه هم چې څنګه نوی حکومت رالو نو هغه ځینې مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل، خو داسې ښکارېده چې دواړه په یو لاین باندې باندې نو اوس د کل جماعتي کانفرنس نه پس او خاص کر بیا د کل جماعتي کانفرنس نه مخکې چې کله عمران خان چې دی نو فوجي جنرل او نواز شریف سره ملاقات وکړو نو په هغې کښې هم ډېرې خبرې چې دی نو په کاره چل شوي وي او ډېرې خبرې باره کښې چې دی نو صوبایي حکومت یا د صوبایي حکومت د کومې پارټۍ نمایندګي کوي د هغې مشران چې دی نو هغې په اعتماد کښې هغې اخې تلی شوي نو اوس ښکاري چې څه لږ ډېر دواړو منځ کښې په دې صورت حال باندې چې دی نو کم از کم یو اتفاقي رای شته دی یا یو بل په اعتماد کښې اویشتي دي.
کارپو ایمل خټکو چې مشال رادیو سره د پاکستان د امنیتي ادارو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي او شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو غړو ویلي چې په ټول ګوندیز غونډه کې ټول په دې خبره متفق شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرې ترې وشي. دوی هیله څرګندوي چې حکومت او امنیتي ادارې مخلص دي چې دا مسله د خبرو اترو د لارې حل کړي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال دغه کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د اسلام آباد په ټول ګوندیز کانفرنس کښې برخه اخیستونکو د ځینو نورو خبرو سره دا پریکړه کړې ده چې د طالبانو سره د روغې جوړې په غرض به خبرې کېږي. که کیسه په خبرو سمه نه شوه بیا به قوت ازمایلی شي. مشال ریډیو په دغه سلسله کښې په قومي اسمبلی کښې موجود د سویلي او قطبي وزیرستان قبایلي نمایندګون ژغولي دي. دا نمایندګون څه وایي؟ د قطبي وزیرستان نماینده محمد وزیر خبرو ته غوږ ونیسئ. د سولي وزیرستان د مسعود قبایلیانو د سیمې نه مولانا جمال الدین په دا رنګ ږغیږي.
د سولي وزیرستان د ونډه د حلقه نه قومي اسمبلی ته تللی نماینده غالب وزیر زیاتوي. دا د هاں یادوي چې په دغه لړ کښې د قبایلي سیمې په یو ناڅرګند ځای کښې د طالبانو د مهم کمانډرانو خبرې روانې دي.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې د ټول ګوندیز کانفرنس ټولې ګټې به قبایلي سیمو ته رسیږي، ځکه چې د کانفرنس ټولې نقطې د قبایلي سیمو امن سره تړلې دي. انجینیر شوکت الله دا خبرې پرون د مومن ایجنسۍ میچنې کې د ماربلز سیټي د دورې پر مهال کړې دي. چې نور تفصیل یې د سیمې نه د مشال راډیو خبریال کوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي چې د سیاسي ګوندونو له اړخه په آل پارټیز کانفرنس کې د قبایلي سیمې ترقي پټه ده، ځکه چې د سیاسي ګوندونو له اړخه شوي اعلامیې وروستو څرګنده ده چې په سیمه کې امن راشي.
چې کومه آل پارټیز کانفرنس وشو او په هغې کې په وفاقي حکومت باندې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په وزیر اعظم باندې اعتماد وکړه او هغه ته منډیټ وکړه چې په هر طریقې امن موږ غواړو. نو موږ ټول قبایل هم امن غواړو او امن چې راشي نو انشاءالله دا منصوبې دا نن چې موږ دلته په دې مومندو کې کوو دا به تقریبا چې زما کم انډستریلسٹ نن کراچی ته یا لاہور ته ځي هغه بدل ته واپس راځي او په دې قبایلو کې به خپله انډسٹری لګي.
دا محمد ماربل سیټي کوزه محمد ایجنسی میچنه په دوره گورنر خیبر پختونخوا راغلی جرګې ته د خطاب وخت زیاته کړه چې حکومت ماربل سیټي نه یوازې د ترقی لپاره بلکې د امنیت د سرګندولو لپاره هم جوړوي.
موږ ټول دا غواړو چې زمون قبایل په دې شر په وخت کې د امن طرف تراشی او دلته د روپۍ څوک ولګي او دا خواران بګی خپل مزدورو کی او ماخام ته خپل بچول لند کور ته لاړ شي.
په ماربل سیټي کې د شوی او یار روانو کارونو په اړه انجینیر شوکت الله خان وویل
سړک کچا دی را روان ای ڈی پی کې مونږ دی ته دومره پیسې خري چې دا به پوخ شي. بجلی 90% کار شوی دی. ضروری خبره دادا دا په قبایلو کې واحد انډستریل سټیټ دی چې دا غي مونږه پاغه خاور باندې مونږ ناشتي خلکو تداخل چې مونږ قبایل د اچا نمرستلیو چې د سپینګری د سی انډستریلیست د سی افسران را سره نو ان شاء الله دا خاور به ډیره مخکې ځي.
د محمود ایجنسی نه افغانستان ته تیریدونکو سړک چې په ګوسړی کندو تیریږي د پرانستې په اړه گورنر خیبر پختونخوا وویل
زنی خبرې پکې د ګوسړی د روډ وشوي اغم جوړ شوی دی. مسائل پکشته زمونږ د حکومت د طرفه نشته دی د اغې افغانستان سلیبی زمونږ وزارت خارجه په چینل د اغې سره خبرې روانې دي ان شاء الله غوږم ټیک شي.
انجینیر شوکت الله خان د دې غوښتنې په ځواب کې چې په ورسک په بند کې سرکاري نوکرې د محمود ایجنسی د اولس حق دی او باید هغوی ته دې ورکړل شي وای ویل
ورسک ډیم ملازمتونه دی وطن کې د دې خلکو حق دی. کمزه کې کمې بشې شوی حیثیت سے بم پہ ماپوئے کی داغی وز پورا تپوس کم داستاسو حق دے.
گورنر خیبر پختونخوا ته د ملمستیا په توګه کلاشنکوف ماشین ورکړی شوی و نو هغه په دغه شان د ملمستیا په توفو ناست جرګې ته وینا وکړه.
څنګه چې دلته یو رواج و کلاشنکوف تاسو راکړه ما قبول کو خو همیشه کوشش دا کوي چې د دې نه مونږ وړو یو قلم چاله ورکو هغه زمونږ د ټولو توفم ده دغه مرد سری.
د قبایلی سیمې او د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وویل چې قبایلی اولس ډیر ځپلی شوی دی او اوس وخت راغلی چې د داسې صنعتي زون د لاندې هغوی سره مرسته وشي او روزګارونه شروع کړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختانو پا غفتانو بانه در بی پارمانون رویده
دریا خان افریده لگرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا بچه یو سی پشتو دیوی
ملنجان که پختانو پا درد بانه دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري. قدرمن اوردونکو تیر ماښام د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په نیپال کې د هندوستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د صفر په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماتې ورکړه او د جنوبي ایشیا د فوټبال د فیډریشن اتلولي خپل کړه. په همدې مناسبت تیر ماښام د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته په سلګونو تنه ځوانان په ډول او نغارې سره راووتل او د بریالیتوب جشن یې په اتڼونو او نڅاو ونمانځله. په همدې اړه د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد دا رپورټ را لېږلی چې د نغاری په غږ سره پیلېږي.
د نغارو لغت سره د مستۍ دا شور تیر ماخم هغه مهال د جلال آباد ښار د پښتونستان لواټ نه راپورته شو کله چې په نیپال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د هندوستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د صفر په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماتې ورکړه او د جنوبي ایشیا د فوټبال د فدراسیون اتلولي خپل کړه. د غزوانان چشميري سلګونو تنو تر رسیدو په نسا او وطنونو سره د افغانستان د فوټبال بریا ونمانه. نمانځله. د ننګرهار د فوټبال د فدراسیون یو تنغړی چې په دغه خوشحالیو کې یې برخه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم عبدالوسیل اسری، د ننګرهار د فوټبال یو غړی یم. زه نن سخت ویاړم، په خپل لوبغاړو باندې ویاړم، په افغانستان ویاړم، په افغانانو ویاړم چې په خالي لاس په ډېر شهامت یې دا کپ خپل کړ. او موږ به انشاءالله کابل پورځو او دا لوبغاړی به بدرګه کوو. ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق هم یو له هغو څخه و چې د فوټبال د بریا په خوښیو کې ګډون کړی و. نوموړي خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړل:
ډېر زیات خوشاله یم. اول خو بدبختي دا ده چې بجلی نه وه، او موږ راغلو ډېر لرې ځای ته د میچ کتلو لپاره. او بیا چې کله سنجار احمدي دویم ګول والو، ډېره غټه چیغه مې وهله او د خوشحالۍ نه مې وژړل. د افغانستان بیرغ مې په نیپال کې ولیدلو. نو دغه ګټې الله پاک په افغانستان کې ملي وحدت کې دفاع کېواله، او دا ګټه د خدای پاک د افغانستان د آبادی او سوکالی سبب وګرځي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د فوټبال دغه سیالي له ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه کتلې وه، د ملي ټلویزیون له لارې د افغانستان ولسته د اتلولۍ مبارکي وویله:
د افغانستان د ملت د کامیابۍ ډېر مبارکي. زموږ ځوانان وښودل چې د هرې مقابلې وړتیا لري، خپل وطن او خپل خلک ترقی ته رسوي او افتخاراتو ته. دا موږ ته یو لویه نشانه ده چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولی نشي. ځوانانو، د افغانستان بیرغ مو دنیا ته په افتخار لوړ کړئ.
د جنوبی ایشیا د فوټبال د فدراسیون دغه سیالۍ چې سمو د وړاندې پیل شوی وي، پایلوبې ته یې د افغانستان او هندوستان ملي لوبډلې وتلې وي چې د سپتمبر په 11 نیټه په نیپال هیواد کې ولوبېدل، او افغانستان هندوستان ته د 0 په مقابل کې د 2 ګولونو په ورکولو سره د جنوبی ایشیا د فوټبال د اتلولۍ جام خپل کړ. د یادولو ده چې د اتلولۍ د جام او مډالونو د ویشلو پر مهال د افغانستان ملي لوبډلې ته د 500,000 ډالرو او د هندوستان ملي لوبډلې ته د 25,000 ډالرو چیکونه هم ورکړل شول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په همدې خوشحالو پاړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د قندهار په زرګونو اوسیدونکو د چهارشنبې په ماښام د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې بریا ونمانځله. د ښار په شهیدانو چوک کې راټول شو په زرګونو ځوانانو، سپینګرو او ماشومانو تر شپې ناوخته خوشحالي او اتڼونه وکړل. محمد صادق رښتینی له قندهار نور حال راکوي.
شپې 8 بجې دي، زه د کندهار ښار په شهیدانو چوک یم. دلته په زرهاو کسان راټول شوي او د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بریا لمانځي. تقریبا د راټول شوو ټولو کسانو سره د افغانستان ملي بیرغونه دي او د زنده باد افغانستان نارې وهي. دوی وایي چې لوبه یې وکتله، د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې هم توی شوي.
ډېر د خوشحالۍ احساس کو ټول افغانانو ته، په خاص ډول د فوټبال مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. افغانستان ته د لا ډېرو بریاوو په هیله او داسې لا ډېرو کامیابیو او تر دې د لا وړاندې تګ په هیله یو.
یقینا موږ ډېر خوشحاله یو چې زموږ ګران هېواد افغانستان نن د سویلي آسیا کومه چمپیونشپ بازي چې هندوستان ته 2-0 ماتې ورکړې، ډېر د خوشحالۍ ځای دی، ډېر د افتخار ځای دی. موږ افغانان پر دې ویاړو. افغانستان ژوندی وي، تل یو افغانستان، سمسور افغانستان.
تر ټولو مخکې تاسو ته د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو او ټول افغانانو ته د بریا مبارکي وایم. دغه صبح د خیر په ټولو پسې نیکمرغه کې واقعیا د خوشحالۍ ورځ ده، د ټولو افغانانو لپاره د افتخار او ویاړ ورځ ده. په دې هیله چې دغه بریا په ټول افغانستان کې د امن او سولې لپاره یوه ښه پیلامه وي او ټول ولسونه قبول سره خپل وټه غراټول.
ټولو افغانانو ته د زړه د کومې مبارکي وایم. واقعیا افغانستان نړۍ ته شوله چې کوم څه وخت راکوز موکه راکول سي. افغانستان یو داسې ملت چې هغه به مخته ځي، شاته به نه ځي. نو زه د افغانستان دشمنان ته دا پیغام لرم چې نور د ویني ته یو څه خلاص واخی، او زموږ په منځو کې خپل دغه کرکړل لاسونه نه وي. ان شاء الله موږ به مخته ځو. هغه یو چا ویلی دی وینندې کسبا دی د وطن پر جوړېدو دی.
د زرګونو ځوانانو په منځ کې سپینږیری هم لیدل کیږي. شپته کلن عبدالرحمن راته وویل چې په کندهار کې ډیر وخت ورسته د خلکو داسې خوشحالي ویني.
باور دی چې زه په خپلو جامو کې نه ځایږم. دا ماته یو لوی ویاړ دی، دا ماته یو لوی افتخار دی د ټول ملت. اوس به نه موږ ټول افغانان یو. دا هم داسې بازیانې وایي پسې په دنیا کې چې ما بلد دغه بلد نه جوړیږي.
دا زموږ د ټول افغانانو افتخار دی، بس خصوصا د دغو ځوانانو. زه اوس دغه باور یو څه چې دا زما غږ ډېر داسې چمپونو داسې مسیر راته کوي نه قربان مسمه شش شپه درته غواړم څومره یاره.
شهیدان چوک تر څنګ په شیرزي تعلیمي مرکز کې هم د دغه ادارې په سلګونو زده کوونکو ملي اتڼونه وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د خپلې لوبې پر مهال چې په نیپال کې ترسره سوه هندوستان ته 2-0 ماته ورکړه او د جنوبي اسیا هیوادونو د فوټبال لوبو اتلولي یې ترلاسه کړه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږې څنګه تاسو د رپورت واوریدل چې تیر ماښام د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په نیپال کې د هندوستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د 0 په مقابله کې په 2 سره ماتې ورکړه او هم دې سره د کابل په شمول د هیواد په ټولو برخو کې افغانانو جشن ونمانځلو. قدرمن اوریدونکو، وخت د سهار 9:00 شوی دی. د بوریوال کاکړ نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان استخباراتي ادارو او په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځینو سرچینو تیر شپه رسنیو ته ویلي چې د امن په خبرو اترو کې د پرمختګ په خاطر د باور رامنځته کولو لپاره یو بل ته خپل بندیان خوشی کړي دي. ویل کېږي چې په دې لړ کې 6 طالب بندیان او 2 د اف سي ځواکونه خوشی شوي دي. خو بل پلو د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې اس پی آر د خبر رد کړي او د وسلوالو طالبانو مرکزي ویان هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلوچستان کې ځینو بلوس ویلتون غوښتونکو له پاکستاني حکومت سره د خبرو اترو څخه انکار کړی. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند ویان شیر محمد بوکچو ویلي دوی خبرې اترې نه بلکې یوازې خپلواکي او آزاد بلوچستان غواړي. شیر محمد بوکچو د چهارشنبې په شپه له معلومه ځای د سټلایټ ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم ډیرو بلوچ سیاستوالو له پاکستانی حکومت سره د خبرو تر هڅه کړې و خو د پوینه هغه ټولو وجلسو. خو د بلوچستان حکومتي ویاند جان محمد بولیدی بیا وایي چې د دوی په حکومت کې دومره توان سته چې له ناراضه بلوچ سره د خبرو اترو له لارې د صوبې ستونزه هواره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په لومړي ځل یو نړیوال کپ وګاټه. افغان لوبډلې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د جنوبي اسیا د فوټبال فیډریشن د ټورنمنت په پایلوب کې د هند لوبډلې ته د 0 په مقابله کې په 2 ماتې ورکړه. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف بنن د روس پر هغه پلان خبرې اترې پیل کړي چې له مخې به د شام کې نوې وسلې لمن جوړل شي. امریکایي چارواکي وایي د خبرې اترې به په جنیوا کې کیږي چې د کارپوهانو ډلې بم پکې ګډون کوي او تر 2 به دوام لري.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو، ځو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار سراج زهیر د مقامی ورسپانو ته کتنه کړې ده او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د سیاسي مشروالۍ له طرفه د طالبانو سره د مذاکراتو د فیصلې وروسته د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره فریم ورک تیار کړی شوی دی. اداري وړاندې لیکي چې د موجوده حکومت د اعلانونو او اقداماتو نه داسې ښکاري چې دوی د امنیت په ځای کولو لپاره سنجیده دي، ځکه چې یو خوا د ملک دننه د بدامنۍ او جرمونو ختمولو لپاره هدفي عملیات روان دي، نو بل پلو د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره هلې ځلې هم روانې دي. د اداري په وینا چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې دا وخت پاکستان ته ډیر زیات د امن ضرورت دی، دا ځکه چې د ترهګرۍ د کاروایانو نه د قومي ژوند هر اړخ متاثر شوی دی. نو اوس چې په داسې صورتحال کې چې طالبانو هم په آل پارټیز کانفرنس مثبت رد عمل ښکاره کړی دی، نو پکار ده چې حکومت د دې نه فائده اوچته کړي. اداري اخیر کې لیکي چې د پاکستان حکومت او طالبان هم پدې کې دي چې د مذاکراتو د لارې ټولې مسلې هوارې کړي، چې دارنګ د اسلامي نړۍ په دې ملک کې یو واره بیا خوشحالي راشي او د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پاکستان کې د نوي حکومت راتلو سره په خارجه پالیسۍ کې هم د بدلون نه په نظر راځي، کوم چې یو ډېر ښه خبره ده. او دغه لړکی د طالبانو یو هم مشر مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو دور کې د پوز مشر او د هرات صوبې گورنر پاتې شوی دی او دا وخت پاکستان پکې کویت کې د هغه د خوشی کولو فیصله شوې ده. اداریه وایي چې دې سره به مفاهمتي عمل ته ګټه ورسي او د د پریښودو دپاره طالبانو افغانستان او امریکې ډېر زور لګولی و، خو تیر حکومت دې خوشی نه کړو او اوس موجوده حکومت د د پریښودو فیصله کړې ده. اداریه مخکې وایي چې پاکستان او افغانستان دواړه ګاونډي ملکونه دي او د دواړو د ترقۍ راز ښه تعلقاتو کې پټ دی. اوس چې مفاهمتي عمل روان دی نو باید چې افغانستان کې د امن وروستو د افغان کډوالو د واپسي عمل هم سرته ورسول شي او ورسره ورسره د هندوستان په خوخه د پاکستان په ضد بې ځایه د تورونو نه هم ډډه وکړي شي، نو ورسره به د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته نور وده هم ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو دوه ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې دواړه په افغانستان او پاکستان کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه لیکنې کړې دي. برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز لیکي پاکستان له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره وړاندیز کړی دی او امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا لیکي امکان شته چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په پرمختګ کې د مرستې لپاره یو مهم طالب قومندان خوشی کړي. د دې دواړو مقالو غټکی له بوریوال کاکړ نور.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د هغه طالبان دي چې د افغانستان پولې ته نږدې له خپلو مرکزونو څخه په ټول پاکستان کې د ترهګرو بریدونو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان رسنیو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند شاهد الله شاهد له خولې لیکلي دي چې دوی د ټولګوندیز کانفرنس د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد د نیوزویک پاکستان په نامه مجلې ته ویلي چې د دوی شورا به په یو دوه ورځو کې له سلامو شروع وروسته د حکومت وړاندیز په جواب کې خپلې غوښتنې وړاندې کوي. ورځپاڼې د لیکوال اکرام سیګل له خولې لیکلي دي چې د نواز شریف دا وړاندیز به د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو ته یو سیاسي پوښ ورواغوندي. اکرام سیګل ویلي کچېری خبرو اترو کار ونه کړ نو به نواز شریف بیا پر پوځي عملیاتو فکر کوي او د هغوی لپاره به له ده سره پراخ سیاسي ملاتړ موجود وي. خو د پاکستان په پوځ پو حسن عسکری رضوی ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان به د خبرو اترو دی وړاندیز ته د پاکستان د کمزورۍ د یوې نښې په توګه ګوري. ورځپاڼې له نواز شریف سره د یو نږدې کارکوونکي له خولې لیکلي دي چې د خبرو اترو د دې وړاندیز هدف دا دی چې بالکل داسې له پاکستانیو طالبانو سره امن رامنځته سي لکه څنګه چې موږ له افغان طالبانو سره روابط لرو. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مشرۍ کې استخباراتي استبلیشمنت له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو په پاکستان کې له موجودو طالبانو سره نه لري. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په اسلام آباد کې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره مهم افغان قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. د افغان ولسمشر ویان امل فیزی ویلي چې افغان چارواکي د ملا عبدالغنی برادر په اړه په دې وروستیو اونیو کې له نږدې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې و، خو ځینو افغان چارواکو د پاکستان د دې وادې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هغوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې هم داسې ژمنې کړې دي خو بیا یې نه دي پوره کړې. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې پاکستان ملا عبدالغنی برادر خوشی هم کړي خو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې نوموړی به په سفارتي او استخباراتي اړیکو کې له امریکا، پاکستان او که له افغانستان سره ملګری وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
قدرمنو وردونکو د منازعاتو د حل د عالی شورا غړو د افغانستان له دینی عالمانو او مخاورو وغوښتل چې له وسنۍ کړکېچ څخه د هیواد د ژغورلو لپاره ګړندی هڅې وکړي. د دغه شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي وویل چې په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره له طالبانو پرته له پاکستان او په تیره بیا د دې هیواد له استخباراتي سازمان سره خبرې وشي. په دې اړه نور حل له کابل محمد ابراهیم صافی راکوي.
د منازعاتو د حل شورا وایي تر څو چې د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان له استخباراتو سره خبرې ونه شي اوسنۍ روانې هڅې به همداسې بې نتیجې پاتې شي. د دې شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي وایي چې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړ کوي او تر څو چې د هغوی په اراده کې بدلون رانه شي یوازې له طالبانو سره د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي.
د دغې سولې په اړه چې خبرې کوي له طالب سره خبرې کوي. طالب یو نوم دی، تر شا یې سل په سلو کې د پاکستان آی اس آی دی. ما ویلي چې که خبرې کوي د پاکستان آی اس آی سره خبرې وکړي، آی اس آی قانع کړي، طالب په خپله له منځه ځي.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د خبرو د پیل هڅې پیل کړې دي، خو دې هڅو یې تر اوسه کومه ګټوره نتیجه نه ده ورکړې. که څه هم په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره سم د خلکو ترمنځ د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا شوې، خو د هغه دفتر د پرانیستلو څرنګوالی هم د افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخ شو او وتړل شو. د سولې عالي شورا هم مني چې پاکستان د سولې په ټینګښت کې ښه رول لوبولی شي، خو دا خبره نه مني چې وسلوال افغان طالبان دي نیغ په نیغه د چا تر اغیزې لاندې وي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد په دې اړه وویل:
زه خو دې کې ډېر په دې معتقد نه یم چې طالبانو تحریک دې مطلق دې او چا د تاثیر لاندې. صحیح ده چې طبیعي ده چې څوک کمل کې پاتې کېږي هلته به یو څه ناڅه نفوذ او تاثیر په هغې باندې وي، مګر زه په دې معتقد نه یم چې دا دې مطلق دې او چا په کنټرول او د چا په سلطه او په اختیار کې وي.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په خپل روسي سفر کې وویل چې پاکستان په طالبانو کې نفوذ لري خو په هغه کنټرول نه لري. افغان حکومت او د سولې عالي شورا هم تر خپل وسې له پاکستان څخه د سولې په بهیر کې د همکارۍ غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا پاکستان تر اوسه په دې برخه کې رښتینی همکاري نه ده کړې. خو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره د افغانانو ترمنځ داسې هیلې زیاتې شوې چې ممکن دغه هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. محمد ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره اونیس پروګرام اتلان هم لرو، خداغینه وړاندې یو دمه
دا مشال رادیو دا
قدرمن اوریدونکو اتلان پروګرام تاسو لپاره لرو، خو غینه وړاندې یو رپورت هم دوه رپورټونه لرو. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلو له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو نه انکار کړی دی. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند وایان شیر محمد بوکتی مشال لډیو ته ویلي خبرې ترې نه یوازې خپلواکۍ او آزاد بلوچستان غواړي، خو بلې خواته د بلوچستان د اوسنی وزیر اعلی وایان جان محمد بلیدی بیا وایي چې دوی هیله مند دي چې ډاکټر مالک بلوچ په د بلوچستان ستونزه هوار کړي. نور حال د خدای نور ناصر پر رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې په اوسنی ټولګوندیز کانفرنس کې د بلوچستان د ستونزو د هوارولو او له ناراضه بلوچو سره د خبرو کولو لپاره ټول واک د یادې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ورکړل شوی. له دې سره چې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې په شمول یو شمېر بلوچ ملتپاله سیاسي ګوندونه هیله من نه ښکاري چې اوسنی حکومت هم د دوی په خبره له ناراضه بلوچو سره د خبرو له لارې د بلوچستان ستونزه هواره کړي. هلته د بلوچستان ریپبلیکن ګوند ویاند شیر محمد بوکټی د شنبه پشپاله نامعلوم ځای د سیټلایت ټلیفون لاري مشال رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم ډیری بلوچستان سیاستوالو له پاکستانی حکومت سره د خبرو هڅه وکړه، خو د په خبره هغه ټول ووجل سو. نواب نوروز چې خبرې اترې کولې او هغه ته یاد قرآن واسطه ورکړې وه، د هغه څه حشر سو. دوی له نواب اکبر بوکچه سره هم خبرې اترې کولې، د هغه کوم حشر کړ او همداسې مړی اوس هم غورځول کیږي، خلک ترې تم کیږي، اپریشن تر اوس روان دی. په بلوڅو کې د دوی پر ضد دومره نفرت دی چې په اوس ورځو کې کله چې جنرال اکیانی سوی ته راغلی و بلوڅو یې په توپونو او بمونو استقبال وکړ. حالات هم هغه سي دي، نو مذاکرات په څه شي وکړو؟ قبضه دي ختم کړي، لار دي سي، مسله ختم. شیر محمد بوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل خبرې اترې هلته ممکنه دي چې د په خبره پاکستانی حکومت بلوچستان پریږدي او د بلوچو پر ضد عملیات بند کړل سي. بوکټی په خپلو خبرو کې زیاته کړه لومړی خو مذاکرات د دوی په اختیار کې نه دي، او بیا دوی دا د دې لپاره هم کوي چې نړۍ ته دا ووایي چې موږ خو خبرې اترې کوو لکن مخالفه ډلې خبرې نه کوي. موږ په دې شرط خبرو اترو او کښېنستو ته تیار یو چې دوی دې خپل قبضه ختم کړي او بلوچستان دې آزاد کړي. له دې سره یو بل بلوچ بلتون غوښتونکي او د پخوانی وزیر اعلی سردار اختر مینګل ورور جاوید مینګل هم د کوټې یو شمېر رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې ویلي دوی مذاکرات نه بلکې آزادي غواړي. خو د بلوچستان د اوسني حکومت ویاند جان محمد بولیدای بیا وایي د دوی په حکومت کې دومره توان شته چې د خبره له ناراض بلوچو سره د خبرو له لارې د صوبې ستونزه هواره کړي. زما په فکر په لومړي ځل اسټیبلشمنت او مرکزی حکومت ټول اختیار صوبایي حکومت ته ورکړي او صوبایي حکومت بیا دا توان لري چې هغه له ټولو بلوچو وسلوالو او نورو ډلو سره د بلوچو پر ستونزو خبرې وکړي او دا ستونزې به هوارې کړي. هلته بیا د نیشنل ګوند یو لوړ پوړي مشر د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل د دوی د ګوند او د ډاکټر عبدالملک بلوچ له لومړۍ ورځې راهیسې دا فیصله وه چې تر کومه پورې له سیاسي ګوندونو سره سره د پاکستان پوځ او استخباراتو ټول واک ورکړی نه وي تر هغه به له ناراضه بلوچو سره د حکومت لخوا ورکړل سوی واک قبول نکړي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې د نورو حکومتونو په واکمنۍ کې هم د بلوچستان د ستونزې د هوارولو لپاره بیل بیل ډلې جوړې شوې او هغوی هم د ورته اختیار لرلو ادعاوې وکړې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
قدمونه اردوونکو، نیویارک ټایمز ورسپانډ لیکي دا اول ځل دی چې د پاکستان ولسمشر خپله آئینی موده پوره کړه او په پرامنه او جمهوري ډول د هغه پر ځای بل صدر وټاکل شو. د تیر اتوار په ورځ صدر آصف علي زرداری د واک موده سرته ورسېدله او د هغه ځای اوس صدر ممنون حسین اخیستې ده. د دې مقالې غټ کې له ملیحه میرزاده نورو.
نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي کله چې آصف علي زرداری د 500 کالو لپاره د پاکستان صدر وو، وخت په وخت په دغه د وژل کېدلو، جیل ته لیږلو او یا په پوځي کودتا کې له واکه د لرې کېدلو غنګوسې مخې ته راتللې. د ورسپاڼې په خبره د تیر اتوار په ورځ د نوموړي د واک اخیری ورځ وه چې د سیاسي مخالفینو لخوا ورله د غرمې د ډوډۍ اهتمام شوی و. دا ولنې ځل دی چې د پاکستان ټاکل شوی صدر د خپل واک موده سر ته ورسوله چې نور ولسمشران یا خو لرې کړل شو او یا په زوره استعفا ورکولو ته مجبور کړل شو. ورسپاڼه دا د پاکستان غوندې هیواد لپاره یو مهم پرمختګ بولي چې پکې د واک پر امنه انتقال عام خبره نه ده. د ګل په ورځ درې اویا کلن ممنون حسین د هیواد د ولسمشر په توګه حلف واخیستلو. ورسپاڼه لیکي دا د هیواد لپاره د امید نښه ده چې جمهوري ادارې کې دی شي اوس خپل ځای عمومي. ورسپاڼه لیکي زرداری یو متنازع شخصیت و. لوړ پوړو ججانو د رشوت په کیسونو کې دغه د لرې کولو کوشش کولو، بازي جرنیلانو د ممکنه کودتاو ګنګوسې خورولې، په میډیا او اولس کې پر هغه ډېر تنقید کېدلو او طالبانو دغه د وژلو ګواښ کړو. خو په داسې حالاتو کې هم هغه ځان خوندي وساتلو. هغه په خپل واک او اختیار کې د کمی راوستلو سره جمهوریت ته تقویت ورکړ. ورسپاڼه لیکي پاکستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی. په دغه ملک کې د وسلوالو لخوا ګواښ موجود دی. په نړۍ کې تر ټولو زیاته وده کوونکې د اټمي وسلو پروګرام لري او اقتصادي حالت یې خراب دی. د امریکا سره د هیواد په تعلقاتو کې بے باوري دومره حد ته رسیدلې ده چې د رپورټونو په خبره د اوباما انتظامیه د پاکستان د اټمي پروګرام څارنه زیاته کړې ده او هغلته د بایولوژیکي او کیمیايي ځایونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. نیویارک ټایمز لیکي دا ډیره ضروری ده چې ممنون حسین، نواز شریف او د جنرل اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې پوس جمهوریت ته قوي کولو لپاره په ګډه کار وکړي او زیاتوي ښاغلي کیانی باید د ټاکل شوي وخت سره سم په نومبر کې لواکه لري شي. ورسپاڼه لیکي دغه پر ځای باید داسې کس راشي چې په سیاست کې د پوس رول کمولو ته دوام ورکړي. د ورسپاڼې په خبره اوس چې پاکستان د انټرنیشنل مانیټری فنډ یا آی ایم ایف نه 6.6 بلین ډالر قرضه ترلاسه کړه، حکومت ته پکار ده چې د هیواد معیشت ته مستحکم کولو لپاره ضروری اصلاحات وکړي. د هیواد شتمن د ټیکسونه ورکول شروع کړي او که د هیواد مشران هوښیار وي نو د اټمي پروګرام پر ځای د په تعلیم زیاته توجه ورکړي.
قدر منو اوریدونکو، د مشال راډیو نننۍ اتلان خبرونه د پښتو موسیقي د مشهور کمپوزر او سندرغاړي رحیم غمزده په اړه د پروګرامونو دویمه برخه ده. په دې خبرونه کې به تاسو د رحیم غمزده د ژوند د کار په اړه واورئ. د خبرونه درته بشیر ګواخ جوړ کړی ده.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د
مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربه بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. د پښتو موسیقي د مشهور چیرې رحیم غمزاده پاړه د خبرونو د لړۍ دا دوهمه برخه ده. لکه څنګه چې مو په تیر خبرونه کې واوریدل، رحیم غمزاده د افغانستان د ننګرهار په خوګیاڼو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. تعلیم یې ډیر نه و کړی. له ماشومتوبه یې د موسیقي سره مینه درلوده او له خپل پلار یې د رباب د زده کړې سره د موسیقي لور ته مخه کړه.
د پلار چې په کومه زمانه کې سندرې ویلې یا د رباب غږو، هغه وخت کې د اوږدو چاربیتو او د کیسو زمانه وه او دا د ستارو منګي مجلسونو په کلو بانډو کې به خلکو کول، شوقي به کول، پلار یې هم شوقي و. دغسې کوم سندرغاړی نه و چې میدان ته راوځي او د خلکو خاطې تودې کړي او یا په نورو محفلو کې برخه واخلي. د له پلار نه رباب پټ زده کړی و او بیا چې کله پلار یې پرې خبر شو چې دی ښه رباب غږوي، ممانعت یې نه کوو، ورته یې ویلې چې د روزۍ ګټلو وسیله به یې نه ګرځي. نو هماغه و چې بیا د کلو په حجرو بانډو کې به ځوانان راټولېدل، نو غمزاده به ورته رباب وایي. رباب ډېر مشهور شو، دی په لومړیو کې په ربابي باندې مشهور، سندرې نه ویلې.
څه هم د رحیم غمزاده زوی زلمی غمزاده ته د خپل پلار د سندرو کرش میره معلومه نه ده، خو وایي چې هغه په سلګونو داسې سندرې ویلې چې د چا سره یې ریکارډ نشته او په ملي رادیو تلویزیون کې هم ځینې سندرې ثبت دي.
او بعد هغه نه هغه راغله تلویزیون ته، راغله تلویزیون کې ډېرې سندرې ویلې دي، ډېر دا هغه ثبت نشته، اوس هم پورې دا هغه ارث شته. میره زغه څه خو نه شومه، له ماته مې نه دي، خو ډېرې ویلې دي، خپل دا کسټین زیاتې ویلې دي او په تلویزیون کې ثبتونه زیات دي، خو شمېره ماته نه معلوم، خو ډېر ثبتونه دي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، رحیم غمزاده که څه هم د خپلو نوو کمپوزونو او موسیقۍ لپاره مشهور، خو په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مرستیال مشر او ویان معلم ایوب فضلی وایي چې رحیم غمزاده د دې ترڅنګ یو ښه شاعر هم و.
کمپوز خو زیات کړی دی، موسیقۍ زیات کړی، شعرونه تقریبا ټولګي لري، یو یو البته چاپ شوی ده زما خپل جانان په نوم باندې، یو ټول کې چې په سوي ته نورې ټول کې چې لا نه چا په پاتې دي، نو په هغه کې ډېر شعر نه دي. ما خپل جانان دا د غمزاده صاحب شعر ما مشړل ځان چې په ټلویزیون او رادیو کې، هغه وخت رادیو کې به ورسره په ټلویزیون مې سره راځي په ټلویزیون کې و.
دا هو سوندی نو
کابل پوهنتون استاد او د بیلابیلو موسیقارو او سندرغاړو پر ژوند یو کتاب لیکونکي او ترڅنګ د ختیځ سیمې د ژورنالیستانو او لیکوالانو د اتحادیې مشر لال پاچا ازمون وای غمزده په لومړي سر کې د سندرو ویلو سره نه بلکې د موسیقي آلاتو او په ځنګړې ډول د رباب وهلو سره شوق درلود. وروسته وروسته یې پسې سندرې هم شروع کړې. استاد لال پاچا ازمون وای چې هغه مهال له هندي موسیقۍ له اغېز څخه بچ کېدل یو ډېر مشکله کار و. نو رحیم غمزاده ورته دا حل راوویس چې پښتو شعرونو ته د هندي طرزونو جامې واغوندي او نوې موسیقي سره یې وایي. نتیجه دا شوه چې هغه ډېرو خلکو خوښ کړل.
نو بیا همدا اوږدې چاربیتې وي او هماغه اوږدې کیسې وي، مذهبي کیسې وي یا خرافاتي کیسې وي چې په کلو بانډو کې به ویل کېدې، او ده چې کله دا حالات ولیدل چې دا کیسې دي او چاربیتې دي او دا نورې دې لپاره خسته کونې وي، نو د سیمې د یو شمېر شاعرانو سره اړیکه پیدا شوله. لکه رنګ صاحب هغه زمانه کې و، قتیل صاحب و، دا د دوی کلیوال دي، نو دوی سره اړیکه شوله او دوی سره بیا شعرونه به دنه اخیستل. هغه به یې ویل خپله هم د دې استعداد لاره چې ځینې هندي طرزونه چې به ده کله د راډیوګان نو اورېدل نو هغه به زمزمه کول او بیا په هماغه زمزمو کې به یې پښتو شعرونه جوړول. او هغه داسې جوړول چې دی وایي وایي کله چې دا سینما راغله نو په سبا باندې دغه د هندي طرزونو سندرې چې وي دا د جلال آباد ښار په دې کوڅو کې او په شاوخوا سیمو کې به ډېرې ویل کېدې. نو وایي ماسټر چې د ده سره جوړو نو هغه ورته وویل چې رحیمه لکه چې پښتو تباه شو، نو ده ورته وویل تباه شوې نه ده، نو هماغه و چې بیا په هماغه طرزونو کې د یو شمېر سندرې جوړې کړلې چې هغه ډېر مشهور دي چې راځه راځه چې دواړه درد شو غاړه په غاړه درد شو دا سندرې ده چې نورې سندرې وي لپ هغه طرزونو کې جوړې کړلې.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، استاد لال پاچا ازمون زیاتی چې د رحیم غمزدا د نو ترزونو ډیر مینوال پیدا کړ او په خلکو کې ډیر مشهور شو.
دا د څه زمانه و چې رحیم غمزدا څنګه د سیاسي سب خاون شو؟ دا وخت هیڅ د دې د سب کې نه لاره ونه پاله، فقط هغه وګړي سندرې وي او چربېتې وي او د دې کې څه چې هغه راول د پکې دا نو وخت وکاو دا نو وخت چې شوري ډول کړه ده. او بیا چې کله ننګرهار جلال آباد ښار ته راځي بیا تمثیل برخه کې کار کوي او ماستر چې خپل تمثیل برخه کې ممثل و نو دا هم تمثیل کاو او بیا دغه چې نور سندرو د مخه کړو دا دي هندي سندرو فارسي سندرو دغه چې شکلونه رامنځته کړل.
ما په دې ستاسو سره مسلمان نه نه
اوریدونکو همدې سره د نن ورځې د اتلان خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
یادونا
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
متف مستر گو قتل مکاوا بب میک
کاچی سلی دلی اغطا کللی دلی دی
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه